سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د پروګرام پیل په خبرونو کوو. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلوم مودې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابیدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوي به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه د ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبردارانو ته وویل
It's not for us to decide or to have strong opinions on
دا زموږ دنده نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول کړي او څه شی قبول نه کړي. دا زموږ دنده ده چې له خپل حق د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیه په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان قبایلي جرګې ترمنځ په کابل کې خبري چیرته ورسېدي؟
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
دا چې څنګه جزئیات به په دې پروګرام کې واوري. یو هندي پلاوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلی. شنون کې دغه سفر ته په کومه سترګه ګوري؟
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی. نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي.
عام خلک د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش له ځنډنې پروسې شکایت لري.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم.
نیو حکومت کې سرو میاشتې کېږي مونږ آنلاین فارمونه ډک کړي دي تر څو مونږ بایومیټري د غوتو شوي ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلوم مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزولی دی. د هغې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي مشرتابه د پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستان له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې تر پرمختک ورسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پامیر سایل د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له ورستی میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستان له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 30مه وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند پاړه څنډې ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خبر کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغه وسلواله ډلې د دسمبر پر 10مه لغزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغه وسلواله ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. تیره میاشتې وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشرې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
کابل دا مهال د دوو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندي پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه دغه خبرو اترو جزئیات خبرې کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اگست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندی پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې د هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري، خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لومړیو دوو راپورونو کې مو واورېدل چې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي او د قبایلي جرګې ترمنځ له خبرو وروسته ټي ټي پي د اوربند اعلان کړی. تر هغه وروسته مو واورېدل چې کابل کې یو هندي پلاوی د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په همدغو د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند له یو کارپو سره اسدالله لودین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړندو نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي، او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم زاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړینه او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند ش روابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، تکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوس نه دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو پر رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي، نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو حاتف مختار چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د اصولیز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان سره د ترهګرۍ او نشه‌یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې د دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولي بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همستا.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین وایي د اروپایي ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا چې څنګه جزئیات په ریپورت کې واورې.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین وایي اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر شي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hoqui puhi ki che sadawal ratlun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hoqui gwaadi europai tulani sara yozai
join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولی دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بی دلیل یرغل لپاره تر اوسه یوازې لشت لږه 233 ماشومان وژل شوی.
زه 98 دني فتورنن روسیې په نسلدو
د روسیې د یرغل په 89 ورځو کې 409 اتیا ماشومان زیانمن شوی. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. مکتر اوسه د ټوله اشغال شوی سیمه په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شو چې 406 سلوخت ماشومان ټپیان، 203 سلوخت وجل شوی او 109 ډیر سنور ورک.
139 زنیکل بزوستي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبه برخې ته ښه راغلاست. دارنګه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم تاسو ته ووایو. پیل به د مطبوعاتو د کتنې باندې وکړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشری مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کیږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. رسپانی په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلی چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودي. د ورسپانی په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 14,000 ټنه درمل او د کووید 19 واکسینو 15,000 ډوزا لګلی. ورسپانی زیاته کړي د غمرستې په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوی. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې به شاوخوا 3 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورسپانې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په 4 اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی وو. ورسپانې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورسپانې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول. یو شمیر عام خلک د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشت په تمه وي خو نوبت نه ورسیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتنو د ډېر ازدحام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
محمد اقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به دې باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا دې د تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېر ونه لګېږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ذبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سرو میاشتې کېږي درې میاشتې مونږ آنلاین فارمونه ډکړي دي تاسو مونږ به میټي دغه تر شوې نه ستو په دغه موضوع باندې سره تر شوې دي.
دوی لاندې د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم د غستون زمانی خوایي د حل لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافي ازادي رادیو ته وویل
سموته وړون دي زموږ د ولایتونو یوزرز کې د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامسته شوی دی. اوس لپاره هغه مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د ولایتونو کې ډیر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکی تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتون کې ډیر زیات دي نو یو ځنۍ لامل همدا دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی ان شاء الله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به دغه پروسې د چټکول لپاره لازمي هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو اداوي کړې وي چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکونکو له دندو لري کړې دي خو ښاغلی رافي د اداوي ردوي وایي ټول مسلکي کارکونکو په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پریخي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غزنی ښار ته د تلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه جوړ شوي. تر دې وړاندې د ډیرو راتلونکو موټرو تمځایونه په ښار کې دننه و چې اوس استل شوي. د غذای ډیر اوسیدونکي هم وایي له دې کار سره په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي کمه شي او اوس خلک کولی شي پر وخت خپلو کارونو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لځینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت، د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوړه کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود، ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ټرافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندیږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
اوس هم د عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د کلاګي د کلي اوسیدونکو علي باس خان صدیق خبرې کوم. یو پیغام لرم او هغه دا چې له دولت نه د غوښتنه لرم چې دغه دواګانې چې کومې افغانستان ته راوړي دا هیڅ کیفیت نه لري. بې کیفیته دواګانې د مریضان نه ورسره ښه کیږي. دغه د دې مخنیوی باید وسی.
السلام علیکم، زه سلام جان مومند د کندهار ولایت ډنډو لسوالی کاریزه کلی اوسیدونکو يم. خو خو به موږ د بټوی کې خښتې ولې سلور نیم سو افغانۍ به زر وبند زمونږ نرخو. نو اوس نرخونه کم سوي دي، درې نیم سو افغانۍ دي. له حکومت او له ټیکدارانو له مشرانو موږ دا غوښتنه لرو چې موږ غریبان خلک یو، زمونږ نرخونه دي لوړ سي، ځکه چې وطن کې ګراني وړو غوړي د هر شی ګران دي. باید موږ سره مرسته وسی، زمونږ کارونه ډیر سي، موږ ته نرخونه او مزدوریان رالوړي سي.
ابراهیم احمدی د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مامندرې څخه. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو د خواهش لرم چې د افغانانو په حق کې پوره مبارزه وکړه او نړیوالو نه دا یو خواهش وکړه چې افغانانو سره په هر حالات کې چې دی مرسته وکړه او په هر حالات کې وسره همکاری وکړه، ځکه افغانانو سره همکاری ته ضرورت لري او دوی اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
دا عبد الجنان د خوست ولایت نه مو وختنه د اسلامي امارات نه دادو چې د نرخو کې ټټولر ولي به به حاجه جک شوې دي. نو دا چې ټټ نه شي وا بجای په ووي ساو ته وي ساو دی وړو دو. نو دا ډېر جگہ دو.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې ما پیغام مشر کې د پیلمن ولایت کې غنم ډیر ګران دي، تقریبا یو منه په 500 کلداري دی او یو لس کیلو یې ډبا غوړي په 1000 کلداري دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې شپې ورځو لنډو خبرونو ته تاریخ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی پوری د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. د وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي د تاریخ طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستان د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا به افغانستان کې به د شلکلن حضور پلټنې وکړي. او په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو او پیښې ثبت شوي. خبرونو لنډیز مو اورید په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دوی منیمای کې به د ورکوشو عزیزانو خبرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران مینوالو او پتی ربیا دورو کوسو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو ته سلامونه او شهیل تر هر څه نمخ کې ستاسو د بشپړي روغتیا او سوکال ژوند هیلمنه او په همدې امید د نن ورځې د خبرونه چې ما تای روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې می پتی رونی کې دا ژمنه کړې و چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د تیر هفتې خبرونه کې نو ځای سی وي پراتلونکو خبرونه کې به خبرو نو دالي دا کار مو د دې اونۍ په پروګرام کې کړی دی. یعنی چې ستاسو یو نیم هغه پیغامونه چې د تیر اونۍ په پای کې مو مشتره لیږلې و هغه مو په دې اونۍ کې ځای کړی دی او درته خبروي. نو را به سو لمړی به د پیدا شوی عزیزانو په حق له ستاسو دغه پیغامونه واو.
سلامونه ګولونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه زول حق مرخیل د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ صحیم. زمنګ یو ورور یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې حضرت ولی د پلار نوم یې صداغه. د تیری ورځی یعنی د درې ورځو نه را دی خوایره پیدا کړی دی او د دې کوچنی نخنی خانه دا ده چې کنداری خولی پر سر ده فری سپلی او شنی جامې دي او د یادونه ورل ده چې په دې سترګبانی لږ زره چپ دي او درچا د مشوم بکر وی نو مونږ ته دی په دې ټلیفونو شمیرې اړی کټینګ کی ته پر وسو اتا تیا 3503 یعنی صفر و ات بیات به سلور به پینزو د سپر بدری بدری د پینزو روشن شماره ورته وایم سپر نهاویا اویا پینزو شپیتو شپک سو نه نوی یعنی سپر و نه و سپر شپک پینزو شپک نه نه دا زادی رادیو سهاډی رادیو زمنا نه خدای پامان.
سلامونه روشن صاحب تا ته او د ازادۍ ټولو خګو ته ځانګړي سلامونه. همدا وخت مو په خیر. زه ملت سمسور در سره يم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه يم. دلته موږ یو تن کوچنی ماشوم د جلال آباد ښار د قصبي پسیمه کې پیدا کړی. دا کوچنی یادونه کوي چې زما نوم نصیر او د پلار نوم حسیب الله یادوي. کدا کوشنه د هر چا وی ته مهرباني لمخه دی لم سره لمړی اریباش میروایم صفر واویا پینزاتیا دریر اتسوا.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اوري څوک زده ټول ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادی یم او کابل نه یم. روشن صاحب موږ سره دغه د تیر یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشوم ده، نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی او لږ ذرا سبي کوم ته مشکل لري، کله کله وایي چې زه د هرات یم، نو دغه که د هر چا مهرباني دي کړي موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي، د واټساپ شمېره ورته وایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي، چې 0-2-3-2-2 او بله شمېره ده 0-2-3-2-2-3 او بل نمبر هم ورته وایم 0-2-3-5-5-5-9. مهرباني دي وکړي موږ ته دې په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، هله د خبا یاسته باور خوسته يم د پرختول وطن خوست ولیدنه د هر شان سه زموږ کلیوالو صمیم نمیږي پیدا کړای دی قدرمنو کې څوک پیژ نش مره درته دوا ما اماغ شمارا دی کونه سه شمارا د صفر و شپګ و سلور شپګ و شپګ و شپګ او شمارا د صفر و صفر و سلور شپګ و پینزا و شپاگ، یعنی سی پرو سوا و شپاگ زل ویخ شپاگ ویا پینزا ویا او ورطا کین شمارا دا سی پر و شپاگ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ، یعنی سی پرو سوا و شپیتا شپاگ زل ویخ شپاگ ویا شپاگ ویا. تهیر شان سی بلتا سو مننا خدای مواباد اللہ.
سلامونه روشن صاحب محترم، اتا ته وایم او بیا څوک چې وګ دی ازادي راډیو ته خبروي ټول خلکو ته یو خاص سلام کوم، دا وخت مو بخیر. زه نصیر احمد انتظار یم د ننګرهار ولایت زیاده کامی ولسوالۍ نه سره پور شو ځان ته پیغام درېږم. دا چې مو دلته د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې یو کوچنی هلک پیدا کړی دی چې عمر به تقریبا شپږ نیم کاله وي. دغه کوچنی یادونه کوي چې نوم مې اکرام دی، د پلار نوم اسماعیل دی. نو د یادونې وړ ده دغه کوچنی چې د تورې جامې او تورې چپلۍ په پښو دي. نو که دغه کوچنی له هر چا وي له مهربانۍ له مخې له موږ سره په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. فال کې اتصالات شمېره وایم 0-5-2-2-2 یعنی 0-2-2-0-2 د روشن شماره وایم چې 0-2-3-9-5-1-3 تکراری وایم چې 0-2-3-5-9-1-2-3. روشن صاحب محترمه، لتا نړۍ نړۍ من